سلام ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو نن په ټول افغانستان کې د دشت برچی لوګر او ځینو نورو ورشتو خنړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی په کندهار کې د تاریخ تیر درملو خرڅلاو خلک اندیښمن کړي
ما دوايي وکړلې پیدا نه وکړل بس ما چې بکم دوايي وخوړلې فزاد وکړم په تکلیف وکړم خو بره سولاړ
د بخښنی نړیوال سازمان وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لکنوانسیونه د ترکیې وټلو په خبرګون نن په ټوله نړۍ کې اعتراضونه کوي او پروژه کې د ورزګانی لاس پلورونکو کاروبار څنګه ده د ژوند رنگونو کې واوره
کاروبار خرڅ د ګاندې ورمن دنجا
نو د ورځې څو سودا کې
د ورځې وزارت
ډیر سودا نه ده
هو
دا هرڅ تر خبرونو ورسته چې احمد شیباری وایي
واشنگتن په افغانستان کې د اوربند پر تمدید ټینګار وکړ نن په افغانستان کې د روسي خنړیو پیښو لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی او د روسي په تاتارستان کې لشت تر لشت اته تنه وشل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د اختر په دری ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربند وړ دي شغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړي څو د په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسی شي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبې پر ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځې اوربند هرکلی کړي وو او له طالبانو یو غوښتل چې دا اوربند وغځوي شغلی پرایس له طالبانو او افغان مشانو د هم غوښتل چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکل شي تر څو پراتلونکي کې افغانان د ترهګرۍ له شر خلاص شي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي نن په افغانستان کې د ورستیو خنړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی په دې مناسبت درک په دلکشا جامع جماعت کې د ویر فاتحې په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله برخه واخیسته د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچی کې په یو خنړی برید کې پولیسکونو د شوانځي زده کوونکو او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې په ورته خنړی برید کې پولیسکونو د 12 ټولګیو هغه فارغان ووشل شول چې د کانکور په اسماینه کې د ګډون لپاره لازرې ولسوالي د شارته ورغلی وو د ملي ویر په خاطر نن د افغانستان د نن او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو نمائندګیو کې افغان بیرغ نیم ځوړندې د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي د تخار د طبيعي پیښو پر ضد مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور اسدی راډو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندي شوي دي
د ورساج فرخار او طالقان ترمنځ لارې بندي دي د فرخار طالقان او د بدخشان پر لارې زموږ کار روان دي وسایل سیمه ته سوال سوي او د سروې چمونه په ساحه کې دي
نیکپور زیاتوی چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د فرخار تنګي په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ میشتي سیمې تیر شپه توغندي وویشتل په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلوروشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي اسرائیلی پوځیان وایي له تیر شپې راهیسې 130 هدفه په نقشه شوي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شخړو ته اندېښنه ښکاره کړه او په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل
زه د توغندیو برید ته ډیر اندېښمن یم که څه هم ټول لورې د شخړو د کمیدو هڅې کوي البته ښکاره ده چې اسرائیل دا حق لري چې خپل خلک او خاوره له دې بریدونو وساتي
اسرائیل وایي چې 15 وسلوالي وژلې دي د وسلو فابریکې په نقشه کړي د وسلوالو د وسلو ټیبوکانې له منځه وړي دا غوي کین استلې تونلونه وران کړي همدارس د وسلوالو د قومندې مرکزونه په نقشه شوي دي لغزه اکثر وشتل شوي توغندې د اسرائیل دفاعي سیستم د فکړې دي خوشپښتنې د اسرائیل په جنوبي شهر اسقلان کې روسه له هغه ټپيان کړل چې توغندې د خلکو پر کورونه ولګیدل د روسي له تاتارستان سیمه راپورونه وایي پر یو شونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي په وژل شویو کې یو شونکی او اته زده کوونکي دي او وزد کون کړي. یو انجلۍ د تاتارستان په مرکز کازان کې د اساجی رډو تاتار څنګه ته وویل
د بم څلور چاودنی وسوي ټولې دروازې ماتې شوې.
رسنی خبر ورکوي چې نن لومړی پر شونځي چاودنه وشوه، بیا لښ تر لښه دوه تنو ډزې پیل کړې. د راپور له مخې پولیسو یو بریټ کونکی وشلې او دوهم د شونځي دننه دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته کړي دي. او روسي خبر ده چې د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل سباندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نیټه پیل کړ. وزیرس رکس تحقیقاتی سفینه به د بینو پونم د آسمانی تیجی ټوټې او ګرد لزان سره راوړي. د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیلمندي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر مځکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن لسمکې سره 280 میلیونه کیلومتر دی او وزیرس توربیړي به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارد کیلومتر واټن له بشپړولو روسته زمکه تراستنه شي. د یو مینی بس باندې د سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 23 د امریکا د اوتا ایالت په یو دشت کې راښکته شي.
احمد شبرو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کول شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د ازادي رادیو دغه پروگرام لومړی مطلب ته نن د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دشتي برشي، لوګر او ځینو نور ورستو خنړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم ده. د افغانستان د جمهور رئیس په امر باندې د افغانستان په ټولو دولتي ادارو او همدارنګه بهرنیو سیاسي استازولیو کې د افغانستان ملي بیرغ هم نیمه ځوړند پاتې شوی دی. په ګڼو ولایتونو کې د قران عظیم شان ختمونه شوې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د ورستۍ خونړیو حمله په خاطر ملي ماتم. افغان حکومت وای نن د ورستۍ په خود قربانیانو سره د خواخوږي په هدف په ټول افغانستان کې په جمعهتونو، تکیه خانو او دولتي دفترونو کې د فاتحه مراسم تر سره شول. د جمهور ریاست د دوهم راستيال سرور دانش د دفتر د رسنیو مسول محمد هدایت ازادي رادیو ته وویل چې د غشان په کور دننه په دولتي ادارو او بهر د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمزوړندو.
جلسه تجلیل و فاتحه په خاطر
د شهید الشهدا د شونزي او د غشان د لوګر د پیښه د قربانیانو د فاتحه مراسم او د قران عظیم شان ختم په هر کې د ولسمشر مرستيالانو په خواني ولسمشر او نورو ګڼو چارواکو په برخه خستنی تر سره سولو
مردوم در ارګ ریاست جمهوریت برگزار شد.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر هم ملي ماتم ته په اشاره ویلي چې ل افغانانو سره د یووالي د خودلو په دې هواد کې د ورستۍ پیښو د قربانیانو په یاد خپل بیرغ نیم ځوړندوي. اروپای ټولنې په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي دي چې سولې ته رسیدو لپاره ل افغانانو سره ولاړه ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په سید الشهدا خونځي د موټر بم حمله لامل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو لمخې ل 50 زیات زده کوونکي ووجل شول او ل 100 زیات ټپیان شول. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا د ټپیانو شمیر 150 خودلې دي. خود یو شمیر راپورونو پر بنسټ د شمیر خای زیات وی. لدی وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لګ تر لګه د 12 ټولګي او 25 هغه فارغان وژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازري ولسوالۍ دی خار ته ورغلی وو. په دې پیخه کې یو نوی تن نور ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د ورستۍ حملو تر سره کوونکې چې لامل یې د خونځي وزده کوونکې وژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا لوري تازه په خبره شوې اعلامیه کې لغړو هیوادونو غوښتنه شوې چې د یادو حملو د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ورستي خنړی بریدونه غندل شوې او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوې ده. د دغه خنړی حملو مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې. که څه هم افغان حکومت طالبان د دې بریدونو مسول بللي، خو طالبانو دواړه حمله غندلې دي. افغانستان د روژې په مبارکه میاشت کې د خنړیو حملو شاهد و. نیوازی لبیلا بیلو ولایتونو د سخت جګړو راپورونه ورکول کېدل، بلکې د کابل او لوګر په شان موټر بم حمله هغت سوی چې لوړ ملکی تلفات درلودل. تیر ورځ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د روژی میاشتې لومړۍ نیټې دوی 113 امنیتی پیښې ثبت کړي چې لامل 113 ملکی وګړي وژل شوي او 351 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې په دې شمیر کې هغه کسان چې د سید الشهدا په خونځي په حمله کې ورته مرګ ژوبله واوخته نه دي شامل. دغه کمیسون ویلي چې د ملکی مرګ ژوبلې دا کچه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند د هرکلی تر اڅنګ د دایمي اوربند غوښتنه کړې. خغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په صورت ټینګار کړي څو د په وینا دا بې معنی جګړه پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح طالبان یو ترهګر ډله یاد کړی او امریکا یې غوښتي چې د خپلو سرتیرو تر وتلو وروسته هم افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړي له سی بي اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیکولو له دې ډلې ته مشروعیت ورکړ او اوس د افغانان یوازې نه پرېږدي. طالبان مې د ښاغلي صالح دغه څرګندونې له واقعیت لري بولي او وایي دوی د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د جذب او پاتې کېدو لپاره دغه څرګندونې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح له واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي، ځکه چې د نوموړي په باور طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک دي. ښاغلي صالح د دوشنبه په ورځ له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هغه بدلونونه چې په افغانستان کې لیدل کیږي دا د امریکا د پانګونې له امله دي او دغه هیواد باید له افغانستان سره خپلې مرستې په اقتصادي، ډیپلوماټیکو او نورو برخو کې جاري وساتي. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک وبلل او وی ویل چې امریکا دغه ډلې ته مشروعیت ورکړي.
موږ امریکا ته نه وایو چې پایته یې مرسوي، د دې لپاره چې دوی خپله پرېکړه کړې او موږ ورته احترام لرو. او که تاسو له ما پوښتنه وکړئ چې خطر څه شی دی، زه وایم خطر ترهګر طالبان دي.
خو طالبان بیا د امرالله صالح دغه څرګندونې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د امرالله صالح څرګندونې له واقعیت لري دي. د نوموړي په خبره دوی یعنی د کابل اداره غواړي په داشان څرګندونو سره د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو پام ځان ته جلب کړي. د روانې می میاشتې لومړۍ نیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې زور اخیستی. هغه څه چې حکومت مسؤول طالبان یادوي خو طالبانو بیا دغه ادعاوې تل رد کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی معین تمیم آسی د افغان حکومت او طالبانو ټکر د هیواد په خیر نه بولي او وایي چې دواړه خواوې باید د جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي.
معاون اول رئیس جمهوری به شکل تاریخی
لومړی مرستیال د تیر په سیر په دې وروستیو کې د طالبانو ضد موقف نیولی، خو دا باید ومنو چې طالبان د دې ټولنې یو واقعیت دی. ډیری افغانان او مسلمانان دي په ټوله کې. جمهوریت او امارات باید له دې خونړۍ جګړې نه د وتلو لپاره یو د حل لار پیدا کړي او دواړه خواوې دې په ګډه ملي ارزښتونو ته کار وکړي.
روی ارزښتونه مشترک او منافع مشترک کار کنند.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او متحدینو یې پریکړه کړې چې ټول بهرني قوتونه به د سپتمبر تر 13 نیټې له افغانستان نه وځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع ده. بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانسیون څخه یې د وتلو په اړه کړې ده. د دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضونو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. نور حال په دې راپور کې
د ښځو او د بشري حقوقو ډلو لخوا تنظیم شوی دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوی چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او له دغه تاوتریخوالي سره د مبارزې د استانبول د کنوانسیون لسمه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خبر کړی د دې سازمان مشرې اګنیس کلمارد ویلي دقیقا لس کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي ځکه هغه د میلیونونو خزو او جنو امنیت او ان جون له خطر سره مخامخ کوي. کلمارډوول ورسله هغه چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 20 یو فرمان صادر کړ. په ترکیه او نړۍ کې خزې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نو موري زیاته کړه د دې پر ځای چې خزې و بیریږي هغه واټونو ته راووتل، د دې پر ځای چې ناهیلی شي جرأت پیدا کړ او اوس تر بل هر وخت زیات خلک د دغه کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت پوښتنه ویده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شوو محدودیتونو سره سره په یو شمېر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژوند ژغوري په نوم له یوه هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی، د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګونګي یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون ښځې بیلتون ته هڅوي او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي چې دا د دوی په وینا د هیواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادعا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنۍ او د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پرېکړې د چې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې او دغه پریکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو په شاتک بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ورب شو کندهار ته په کندهار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. خلک له چارواکو غواړي په دغه ولایت کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو د پیرو پلور مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو پیراو پلور. د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځنګړې توګه له پاکستان څخه راوړیدونکو ډیری درمل بی کیفیت او بیا غیزی دي چې د روغتیا پر ځای یو شمیر خلکو ته روغتیا ایستوند ډیری کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت لامل ارسوي چې له یو روغتون څخه بل تولار سي چې هم یې پیسې مصرف سي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیا ایستوند ورته پیښ سي.
خپل تقریبا دروژې رئیسی یو روغتون ته ورلم شپږ بارې ما دوايي وکړلې پیدا نه وکړلې بس ما چې بکمی دوايي وخوړلې پازاب وکړم په تکلیف وکړم خو بره سولاړی نو داغه بعد بیا زولاړم پاکستان د زړه درپې وو بیاغه دا غلطی دوايي درکړي دي مطلب څوک د باندې ضروري دي څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغینه د جوړسوي چې نو موړې علت د درملو ناسم کیفیت بولی.
چې ورشاغه چې وخرو هغه مبرته به در هغه به تر کې دا دوا خراب ده سر من خلاصيږي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړېدلې یو پر نه دوه پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي مګر په والله کوم روغ ورځ ده دغه دوا وس چې سر من په خلاصيږي دا دوا یو خراب راځي څنګه حساب دی نو سم دوا نه ورکی دا خلک دا څنګه دوا ده دا له سم پر د چې دا ډاکټرانو ته زم کنه مانی راځي چې زه نقصې ورکم پرشکارای کم
د کندهار ښار وسیدونکو نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد د ولایت د بې کیفیت او تر وخت تیر درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پاتره غلي
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت بې خډر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت د لخوات خه د جیشانو کنټرول کته نسته نه پر درملو باندې کنټرول تاسو او نه خوراکي مواد باندې کنټرول تاسو ځاته په مرکزي ځایو کې چې د حکومت سره واکمنی پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نسته پکې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال دا تر وخت تیر دي
په اني وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول به کیفیت درمل راوړل کیږي د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیه د لابراتوار په مرسته مخنیوي کیدای شي
دغه به کیفیت درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي په دې کې مختلف خلک دي چې هغه 1% 2% خلک دي چې د غو هویت معلوم نه دي نو هغه داسې یو دوار اوري چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي مثال اوس موږ پیناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې چې نه ادرس معلوم دي نه شي دي په خلکو باندې پېستلاتيري نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت سم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دواو د غذا یو لابراتوار چې په عینو مینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چاري چې درې کاله مخکې پیل شوی تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي په اني وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي د شاغلی بارکزی په وینا دوی دغه راس په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو 16 تنه بې کیفیت او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولي دي
کسان معلوم ندی زموږ سره ځینی ثبوتونه ستاسو چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د غونډي هوادو سره شریک کړي دي ترسو دغه کسان غلط ترمن راستي هغه خلک موږ نیولې ندی دغه ادرسونه مور کړي دغه موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه دغه ادرس سره راځي ولې ځینی چې موږ جواب نیولې دي قاچاق کې درملي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو اچا پروانه لرو په صفه او ټنونو د منځ څخه وړو دي بیا به وړو ولې ولست زموږ سره کومک وکي هر ځای هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلطه دوا د تدقیق د امیر اختیار ریاست په جریان کې وایي
د وی کیفیت او قاچاقي درملو د پیر او فلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بلستونځ ده چې له عملی ډیر محل تو دوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت زیان اړوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
ورزو روزګان ته روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم غواخي په روزګان کې کروندګر سکال د خپل کروندو لپاره د وبول سخت کمی سره مخ دي او ګان کروندګر وای وچکالی پر کروندو شنه غنم او نور واخه وچکړی او یاد وچیدو لږ اکثر مخ دي وچکالی په دې ولایت کې مشت کوچان هم اندېخمن کړي په دې اړه تفصيلي راپور واوري
په اورزګان کې د کال په پیل کې د وبو نشټوالي بزګران اندیشمن کړي او د زینو کروندې هم ورسره اوچي سوي دي د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي جوړي ساګانې اوچي دي ورښتونه نسته چې ورسره ساش کال له کروندو د حاصل ترلاسه کولو ناهیلي سوي دي
په خو به مش پنځم ورځ سلرم ورځ بول وسی مش اتم ورځ لم نسو
دا یو ډیر شکل نه لې جان دی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان د نو بهار کلی وسیدونکو دي چې ساش کال په خپل لس جریب زمکه غنم کړل دي نموډي ازادي راډیو ته ویل چې د یاد غنمو په کر کې له باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او لتی رچلور میاشتو رئیسه پالنه کول خو سه د وبو د کمش لکبل په وچیدو دي نو موړې ته چې وش پاړس کسیزه کورنی ورلغړی ده وای نه په هیږي چې راتلونکي کال به څنګه تیروي.
خو به مش پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسې موږ اتم ورځ لم نسو بو غم په وار چې غم ګرد ول سره دغه چې پر پر زړه خلک وزغلی ورور نه سیو بولای کوم څه دغه ستون سره ګر وطن ګر ول سم خ مخ سوي د زما او چې سوي د اول دغه د دال کوم کړل دغه زاسو ادمان میج دغه زاس خاري مو دغه نه خاري پښه د درو اچما نه غنه ما شش کال پنځه کې پښیلې دي دغه نه ویارلرم یو نیم لک روپی ما خپل د جوب مصرف ورته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو دوا او چې موږ پر شیندلې دی وروره دا یو نیم لک روپی مصرف دا خدا موږ کړی دی دا کوم څه مصرف را جوړ کې خوشاله شه کني موږ ته بالا تباسل
دا په داسیال کې د چې د خړولو بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په غدري هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو لکمش سره مخ دی. دغه شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا وایروس خپرېدل او طبي پیشي د خړو د خوندیتوب لاملونه دي. خدای وازی علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشټوالي لامل وچسوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یو شدید ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د دیهیا قسم یو بل بزګر څلرویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنمې د اوبو د نشټوالي له امله وچسوي دي. محمد الله ازادي راډیو ته ویلي چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوی او دغه څوارلس جریبه غنمې په بزګري کرلي دي.
کوم غنم خو نو دغه دې وینه چې پر مې خپله وچې جا بله شپه ما یې راسغلا کې هغه پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناست نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېنستلو چې دا مایان دلته مقصد خلک راجغلا کوي نه سهار چې را کښېنستو وره ما یې نه وړی و وغه غنم چې وچې سوي جا او دغه غنم چې تورته ګوره وچ کلک چې پنځلسمه ورځ نه شلمه شپه له نوبت نه ورسېږي دا یوې پلیت خواری خونو خواری هغه خواری د وروره تا ته خپله درمان میژ مصرفونه درمان میژ د ټکټرې وې درمان میژ ارمز د دس خواری د ونه کړو حساب دی دا تم یلې خونو ډېر یلې درلوده خدای دې په سر نه ورسېدلې ارمز یلې وتم.
خو په ورزګان ولایت کې وچکالی نه یوازې بزګران ځپلی بلکې د ترینکوټ شار هټیوالي هم له ننګونو سره مخ کړي دي. دغه شار یو شمیر دکاندارانو ازادي راډیو ته ویل کله چې سش کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ځپسوي دي، ځکه ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 90% خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداري ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي. د یادی اداري مشر احمد شاخيري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو، خو سش کال تر دا مهاله پورې یوازې 18 ملي متر باران شوی دی. خيري وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د موږ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامعه جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی موږ به هغه معلومات ورکړو.
د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس وای په دغه ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي دي. دوی وایي کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کیږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی. د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال یې د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالی د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کورونا وایروس له درېیمې څپې سره مخ دي او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځایه سو او ورسو شمیر تر دې نور هم زیات سي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد د اختر په درې ورځو کې د اوربن هرکلی کړی او ویل دي چې افغانان د تلپاتې اوربن وړ دي. شغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت هم ټینګار کړی څو د په وینا دا بې معنی جګړه پای ته ورسی. نن په افغانستان کې د روسي خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی. په دې مناسبت د ارک په دلګوشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو شمېر نور حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله برخه واخیسته. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ مېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. د روسیې له تاتارستان سیمې راپورونه وایي په 26 د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او ایران د ولسمشۍ د 14مې دورې د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ او شخصي کرکټ روزنځایونو له 14 کلونو نه د کم عمر لوبډلو ترمنځ انټر اکاډمیو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سلویخت او 50 اوریز سیالۍ به په کابل اولیتونو کې د جون میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي هغه شخصي اکاډمیانې یا روزنځایونه چې د کرکټ بورډ رسمي جواز ونه لري په یادو سیالیو کې ګډون نشي کولای. د یادونه ده چې تیر کال هم دې ته ورته سیالۍ ترسره شوې وې. په سمنګان ولایت کې د روژې د میاشتې په مناسبت د فوټسال سیالۍ د امیر علي شری نوایی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت د غوره لیګ او الف لیګ د شلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو پایلوبو ته د امیر علي شری نوایی او یش لر لوبډلې وتلې وې چې د امیر علي شری نوایی لوبډلې په پایلوبه کې یش لر لوبډلې ته د فاینلټي په شوټونو کې ماته ورکړه او د اتلولو کاپ یې خپل کړ. په دغه لوبو کې د امیر علي شری نوایی لوبغاړي محمد عظیم شاهین د غوره لوبغاړي او احمد